واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د سپینې ماڼۍ مرستیاله ویان د وای طالبان په افغانستان کې د منځنوی پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي د سپینې ماڼۍ مرستیاله ویان دي انا کېلی د څرګندونه له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړي د ورځپاڼې د راپور له مخې میرمن کېلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړیږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په پایله کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړ چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو پیړیو شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه د ټولو موټرو پر مخ تړل شوي. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو په خلې کړي ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نویو پوسټو او تاسیساتو د جوړولو په خبرګون کې بنده کړي. د تورخم کمیسر مولا عبدالجبار حکمت باختر اژانس ته ویلي چې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده هر کله چې افغان لورې خپل خاورې دننه د امنیتي پوسټو پر جوړولو کار پیل کړي پاکستانی لورې له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ وي. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د پولیو دا مثبته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د بالا مرغب ولسوالۍ په یوه کلي کې یوه 15 کلن انجلۍ په دې ناروغۍ اخته شوې. دا په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړۍ تایید شوې پیښه ده. همدارنګه دا لومړی ځل دی چې د طالبانو چارواکي سږ میلادي کال د پولیو یوه مثبته پیښه تاییدوي. تیر 2014 کال د طالبانو چارواکو د پولیو د مثبتو پیښو هغه شمیرې چې د روغتیا نړیوال سازمان 15 ښودلي نه دي تایید کړي. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یوه بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د دغه بنسټ مسؤلینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ د جرمونو نړیوالې جزایي محکمې یا ICC ته د لسو هغه جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولي چې د دوی د اداله مخې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېلو او جنگي جرمونه یې کړي. دا هغه کسان دي چې په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال په جنگي جرمونو تورن دي. دا غوښتنه د افغانستان د آزادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمیټې له لوري جمعه د فبروري په 21 شوې. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا په بنو کې د امن پاتسون په نامه احتجاج کوونکو تر کړي لاریون وروسته د بنو د مرکزی زندان مخې ته پارلت پیل کړي. د پارلت مشران وایي چې د ثوابی اعلی وزیر او اپیکس کمیټې له دوی سره د 2014 کال د جولای پر 19 کړي وادي نه دي پوره کړي. د بنو ولس په پورته یاده شوې نیټه په بنو او شاوخوا سیمو کې د نامنویو پر ضد داسې پاتسون کړي په بزرګونه خلک پکې شریکو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پوز په لوړ پوړو چارواکو کې د لوی بدلونونو په ترڅ کې د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چارلز سی کیوان براون او 15 نور امیر البحران او جنرالان له دندو لري کړي. براون د هوایي ځواک جنرالو چې پخوانی ولسمشر جو بایډن ټاکلی او له 2023 کال راهیسې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کوله. ولسمشر ټرمپ دا پریکړه پر خپل ټولنیز شبکه ټروت اعلان کړي. براون دوهم تور پوسټ افسر دی چې د مقام ته رسیدل او تمه کېده چې د 2020 کال په سپتمبر کې به خپل 4 کلن دوره بشپړه کړي. د جرمني په پلازمینه برلین کې یو تن د چاړي په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې پیخه جمعه ماښام په برلین کې د هالوکاست یا د یهودیانو د ډلوژنې د څلي مخې ته وشوه. د پولیسو چارواکو ویلي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د پیښې له ځایه چې د امریکا د سفارت مخې ته دی په اخیستل شویو ویډیوګانو کې د بیړنیو حالاتو موټر او د پولیسو زغروال ګاډي په قطارونو کې ښکاري. د برلین د پولیسو ویاند فلوریان نات ویلي چې په چړو وهل شوی کس هومره سخت ټپي شوی و چې د اوروژنې په یوه موټر کې روغتون ته ورسول شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د جمهور رئیس مرستیال جی ډی وینس د پنځشنبه په ورځ د محافظه کارانو سیاسي عمل په کنفرانس کې د سیاسي سیاستمدارانو په حضور کې چوایي د جمهور رئیس ټرمپ د اجنډا ملاتړ کوي، د خارجي چارو په حق خپل محافظه کارانه نظر مطرح کړ. د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ خبریالي انیتا پاول د واشنگټن څخه رپورټ راکړی دی چې تاسو به یې پښتو ژباړه واوري.
د جمهور رئیس مرسیل جی ډی وینس اروپا ته خبرداري ورکړ.
دا واضح او معلومدار خبره ده چې موږ د اروپا سره مهم ائتلاف ته ادامه ورکوو، خو زه په دې واقعا فکر کوم چې د هغو متحدینو قوت په دې پورې تړلی چې آیا موږ خپلې ټولنې په صحیح لارې روانولی شو که نه.
وینس د پنځشنبه په ورځ د محافظه کارو سیاسي عمل په کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. د سکال په غونډه کې د ارجنټاین، برېټانیا، پولند، هنګري او ایټالیا څخه د هي اړخو اروپאי مشرانو ګډون کړی وو.
زه فکر کوم چې باید هغه څه چې په سی پی ای سی کې روان دي باید ډېر جدي ونیول شي. موږ دلته په اروپا کې د امریکا دودیزو متحدینو او ناټو څخه د جلاوالي شاهدان یو، او دا یو اتیا کلنه ملګرتیا ده چې داسې ښکاري چې اوس ماتیږي، او له همدې امله زه فکر کوم چې دا د امریکایانو او په حقیقت کې د اروپا لپاره د اندېښنې وړ ده.
ټول اروپایان د ټرمپ د ادارې سره اختلاف نه لري.
جمهور رئیس ټرمپ صحیح خبره کوي چې وايي جنگ دې ختم شي، لکه څنګه چې زما صدر اعظم وویل چې دا جنگ باید ختم شي، ځکه چې موږ هیڅ کوم منزل ته نه رسوي. صرف یو لیونتوب دی او سلګونو زره خلک وژل کیږي.
د اروپای پارلمان یو غړي چې په رومانیا کې د ښي اړخ ګوند رئیس ده، امریکا غږ ته وویل چې د ټرمپ ادارې ورته بلنه ورکړې ده، او دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ سره د 2024 کال د جمهوری ریاست په ملي انتخاباتو کې د هغه په دریځ وغږېده.
زه د اروپایي اتحادیې ضد نظر لرم، ځکه د ناټو ضد نظر لرم. د ناټو د اقداماتو د دغو اقداماتو ضد یم چې جنګ جوړ کړی، او همدغسې نورې مسلې. زه ځکه د کرونا د ویروس د واکسینونو او ماسک ضد وم چې زه د رومانیې د ولس غږ وم، لکه څنګه چې ته د امریکایانو غږ یې. که څوک د اساسي قانون خلاف نظریات لري نو باید انتخاب نشي.
د محافظه کارو د سیاسي عمل دغه کانفرنس د ټرمپ د محافظه کار سیاست سرته رسولو کې مهم رول لوبوي. هغه د خپل ریاست په لومړنۍ دوره کې د غونډې کې وینا کړې وه، او سکالې د شنبه په ورځ بیا په دې غونډه کې خبرې وکړې. رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی دی. روبیو په تازه څرګندونه کې ویلي چې ترګري ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري، د په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول په ټول هیواد کې د واکمنۍ ادعا کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی و چې د القاعدې غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریالې کاترین هیروش سره د ایکس پر ټولنیزه پاڼه په یوه مرکه کې کړې دي.
زبه ونه وایم چې دا د سپتمبر 12 څخه مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هر برخې بشپړ کنټرول ولري. دا د دلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي خبرګون نه دی ښودلې، خو دوی په پرلپسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنۍ او ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو د څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې پاله مژو تاسو ولیدل چې دا داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنی چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا مشتاسي د یمن زوایری مرګ په گرین ایریا د کابل کې ولیدل، په امن ترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلود.
له دې ټول اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې او شمیرغړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مخه ازبکستان ته تللی دي.
بس ښکاري چې ازبکستان غواړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه ورکړو طالبانی چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وکړي، ترڅو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیلو هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه بریدونه زیات شوي دي. آیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې ډلې د ځپلو وړتیا لري؟ او په دې برخه کې د امریکا تګلاره څه ده؟ په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه کولن کلارک وایي دا روښانه نه ده چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړیتوبونه څه دي. هغه زیاتوي که چیرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ پر ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي، نو داعش شش کال د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو دی. نظرانې یوسفزی د کلارک سره مرکه کړې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان د داعش د ګواښ د مخنیوي توان لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د اسلامي دولت خراسان ډلې په پرتله ډیر پیاوړي دي. دوی د ترهګرۍ ضد یو ښه کمپاین تر سره کړی، خو دوی دومره قوي نه دي چې په بشپړ ډول دې ډلې ته ماتې ورکړي. تاسو پوهیږئ دوی دومره قوي دي چې دا ډله یو څه ګوښه وساتي چې د وخت په تیریدو سره کم شي. موږ لیدلی چې په وروستیو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو داسې نه ده چې دوی خورا ډیر ځواک نه لري او دوی دا وړتیا نه لري چې په ټول هیواد کې دا بریدونه وکړي، او دا په تیرو 12 څخه تر 13 میاشتو کې څرګنده شوی.
د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ هلته د داسې ډلو د مخنیوي لپاره څومره لیوالتیا او وړتیا ویني؟
پاکستان په دوامدار توګه دا دوه مخې لوبه کوي او حتی دا هیواد په خپل ډیر وخت په مشکل کې وي. د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په اسلام آباد کې د حکومت نه خپل جلا بهرنۍ پالیسی پر مخ وړي. دوی په دوامدار توګه د نیابتي ډلو سره اړیکې لري چې کله ناکله دوی ته په خپل تاوان رسوي. پاکستان هر څه د هند سره د اړیکو له لارې ویني او له همدې امله دوی دا ډلې ساتي چې د اړتیا په وخت یې وکاروي. خو ډیری وختونه دا په خپل په پاکستان کې د ډیرو ستونزو لامل کیږي او ډیری یې د پولې له لارې افغانستان ته هم خپرېږي.
آیا د داعش ډله په سیمه او ټوله نړۍ کې د امریکا لپاره ګواښ دی؟
Without question,
بلا شک تاسو په هغې کې زه هغه ترهګرو ډلو ته وګورم چې زه یې پاړه خوران د خمنیم داعش خراسان به د دلس په سر کې وي. نه یوازې د هغه څل مخې چې دوی په سیمه کې کولای شي بلکې نور هم ډیر څه کولای شي. دوی خپل ملاتړ او پیروانو ته سخت پروپاګن کوي چې دوی وهڅوي چې په نورو ځایونو کې بریدونه تر سره کړي او لکه څنګه چې موږ تیر کال ولیدل دوی په ایران، ترکیه، روسیا او نورو ځایونو کې د بریدونو کولو توان لري او بیا یې ځنې داسې دسیسیوي چې ګډوډي شي. یعنی په فارس کې د اولمپیک لوبي په نخښه کول او په ویانا او ترش کې د ټیلر سویفت په کنسرت کې د بریډ پلان.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ترامپ اداره به د داعش سره د مقابلې ته اړتیا ولري؟ آیا د ترامپ اداره دا لومړیتوب او یا ګواښ ګڼي؟
If they don't they should.
دا شي نه وینو دوی دا کار باید تر سره کړی. د ټرمپ اداره باید دا ډله جدي ونیسي. په ځانګړي توګه کله چې تاسو د ادارې اجنډا ته ګورئ تر اوسه پورې په لوی کچه له سوریه څخه تر سومالیه پورې د دوی د شړلو خبرې کیږي او داس ما د اندېښنو څخه یو ده. ما د فارن پالیسی په مجله کې په خپل مقاله کې لیکلي چې تاسو کولای شئ د دې سیمو څخه ځنی وباسي او د خپل هیواد د پاه هڅه وکړي او تاسو د دې پروسې په جریان کې ځنی نورې سیمې هم به سواته کوي. که د ټرمپ اداره غواړي چې په متحده ایالاتو په داخلي توګه تمرکز وکړي او که چېرته د متحده ایالاتو په خاوره یو لوی ترهګریز برید وشي نو دلته به واقعیا هر څه ګډوډ کړي. دا به د ټرمپ بهرنۍ پالیسی په بشپړ ډول خراب کړي او ممکن هغه به د هغه څه برعکس کولو ته اړ کړي چې کول غواړي، کوم چې بیا د ګواښ د کنټرول لپاره سیمو ته ډیر ځواک ځای پر ځای کول دي.
تاسو په سیمه کې د امریکا د حکومت لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې امکانات څنګه وینئ؟
لکه څنګه چې ما په خپل مقاله کې لیکلي او زه پر ډیر اندېښمن یم، هغه اقدامات او څرګندونه دي چې زه یې ګورم، په ځانګړي توګه د سوریې او له شمالي څخه وتل او په ټوله نړۍ کې د متحده ایالاتو موجودیت کمول دي. په متحده ایالاتو کې په سویلي پوره باندې زیات تمرکز کیږي او له همدې امله دا روښانه نه ده چې د ټرمپ د ترهګرۍ ضد لومړی توګونه څه دي. او زه فکر کوم چې د هغه د لومړۍ ادارې په جریان کې دوی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د شبکو په لمنځه وړلو کې زیات کار کړو. خو اوس دا ډله په ډیرو ځایونو کې به تر اغلی. زه فکر کوم چې دوی سکل د بیا راپورته کېدو لپاره چمتو وي چې چیرې متحده ایالات او متحدین یې د ترهګرۍ ضد د پام وړ اقدامات ونه کړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. په افغانستان کې په سرطان ناروغي یو شمېر اخته کسان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو په افغانستان کې داسې روغتونونه شته چې د دې ناروغي په برخه کې لومړني خدمات وړاندې کوي. د سرطان ناروغي متخصصین د ناوړه خوړو ترڅنګ د ککړې هوا او د نشه یي توکو استعمال د دې ناروغي لوی عوامل بولي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
د کابل په دې روختون کې د نورو ناروغانو ترڅنګ په سرطان ناروغي او اخته کسان هم په لوی شمیر پر بسترونو پراته دي. دغه ناروغان چې د سرطاني ناروغي له اړوند ډاکټرانو له خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې حکومت باید د اسانتیا او درامنځته کولو ترڅنګ پرې نړۍ ترڅو د هیواد با تجربه ډاکټران خپل هیواد پرېږدي.
تکلیف ما تکلیف سرطان معده بود تقریبا 5-6 روز را مزید تاثیر واکسین بودم، بعد از او بهبود شده رفتم. حتی که امروز فضل خدا به یاری پروردگار من هر چیز میتونم بخورم.
وقت نداره چه کوم دکتران من دارو غټ کړه ډاکټران دی پروفیسر دی بهر تلال نشي او خپل افغانستان ته خدمت کوي کوم کلینیکونه چې دا په حال کې ورته معاینات ماشین او نرس سره ټول امکانات ټول ته جوړ کی او دلته ډاکټرانو نه استفاده وکړه افغانستان خلکو لپاره.
ډاکټر وایسدین کاکړ چې په دې روغتون کې په سرطاني ناروغیو داخته ناروغانو درملنه کوي، د نورو علتونو تر څنګ د ناوړه خوړو استعمال، ککړه هوا او جینیټیکي اړخ د سرطاني ناروغیو علتونه یادوي.
لسن نیولې همداسې تر جنیټیک پورې تر محیطي فکټورونو پورې د سږو په سرطان کې همداسې تر ځینې کسبي فکټورونو یا خوراکونو نه چې کېدلی شي خطر فکټور وي، مثلا د معدې یا هم د خپل هضمي سیستم په سرطانونو کې خپل رول لوبولی شي. ځینې وخت ځینې مزمن امراض چې مریض له پخوانه په مریض کې شتون ولري او هغه امراض پاینده کې د خطر شتون لري چې هغه د سرطان یا کینسر ته واوړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تیر کال نږدې 6000 د سرطان ناروغي مثبت پیښ ثبت شوې دي. د یاد وزارت ویان رسنوی ته ویل چې تیر کال تر 3000 زیات په سرطان ناروغي اخته کسان اړوند روغتون ته هم معرفي کړي دي. بل خو د سرطان ناروغي ډاکټران په میرمنو کې د سینې د سرطان یادونه هم کوي. دوی زیاتوي چې اکثره وخت د اقتصادي ستونزو په سبب خلک نسی کولای تر څو پر وخت اړوند معاینات وکړي.
موږ هیواد د اقتصاد بدبختانه چې دومره ډیر ښه نه دی چې هر سړی دې شپږو میاشتو کې یو کال کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. هغه مریضان چې په خپل فامیل کې مثلا فامیلي تاریخچه یې مثبت وي د سرطان مریضۍ په اړه، نو هغوی مکلف دي چې په خپل آینده کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. یو د هغوی څخه زنانه وو کې د سدیو سرطان چې ډیر عام دی اوقات یې ډیر زیات شوي دي، دا هغوی سکریننګ دی باید چې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې د آسیا په جنوب ختیځ سیمه کې 2.4 میلیونه د سرطان پیښ ثبت شوي چې 65000 پکې ماشومان ول. دغه سازمان اټکل کوي چې تر 2050 میلادي کاله پورې به په سیمه کې د نوي پیښو او مړینو په شمیر کې 85% زیاتوالی راسي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د 25% تعرفې د لګولو څخه پاس اوس په امریکا کې واړه تجارتونه دې ته انتظار باسي چې د دغو تعرفو تاثیرات وویني. نور حال د خبریالی میچل کوین په پښتو ژباړه کې واوري.
د کالیفورنیا د اوکلند سیمه کې د بیرو یعنی الکولي څښاکو فابریکه کې په المونیمي قوتیو کې د مشروباتو اچولو پروسه پیل شوې ده. کارګران غواړي چې په 6000 المونیمي قوتیو کې بیر واچوي. بل میاشت کې دای شي چې د دې قوتیو قیمت نور هم لوړ شي. د امریکا ولسمشر د یو فرمان له لارې امریکا ته د واردېدونکو فولادو او المونیمو 25% تعرفه لګولې ده. دا تعرفه د ولسمشر ترامپ د تیرې دورې 40% زیاته ده. په فولادو هم 25% تعرفه لګیدلې چې د ولسمشر ټرمپ وینا یو هیواد به هم د 2013 کال د مالیونه مستثنا نه وي.
دا د امریکایانو د شتمنولو پیل دی.
د ولسمشر ټرمپ د ادارې هدف د امریکا د فولادو او المونیمو د هغو فابریکو ملاتړ دی چې د ارزان قیمتو وارداتو له کبله مشکلاتو سره مخ وي.
امریکا ته لڅلور ځخې و برخه واردیدونکو فولاد د کاناډا او مکسیکو څخه راځي. امریکا همدارنګ خپل کابو مصرفیدونکو المونیم له کاناډا څخه واردوي. خو نور شرکتونه اټکل کوي چې که کورنی شرکتونه د فولادو او المونیم او تولید زیات هم کړي نو ښایي دوی زیاتې پیسې ورکړي.
کیدای شي موږ د کالیفورنیا او امریکا د فولادو او المونیمو د صنعت لپاره د یو نوي پیل شاهدان اوسو، کوم چې زموږ د اقتصاد لپاره به ډیر ښه کار وشي. منفي تاثیرات د ټولو لخوا حس شوي دي.
نوموړی وایي منفي اغیز به دا وي چې زیاتره شرکتونه به د مصارفو زیاتوالي سره مخ شي.
فولاد او المونیم ډیر استعمال لري، هر چرته او هر چاته پکار دي، په تعمیرونو، کورونو، فابریکو، موټرو او نورو ټولو شیانو کې استعمالیږي.
د کالیفورنیا د بیرو فابریکې په خوا په شیشې بوتلو کې بیر تولیدول، خو اوس تمرکز په المونیمي قطیو کې د بیرو په تولید دی. اوس چې بیر په المونیمي قطیو کې تولیدیږي نو د تعرفو منفي تاثیرات موجود دي.
د تعرفو او نورو مواردو له امله به دا د ډیرو وړو تجارتونو لپاره د کار د دوام یا تړل کېدو سبب شي. موږ هیڅ وخت د دې تغییر غوښتونکي نه یو.
د بیرو دا وړه فابریکه د نړیوال تجارتي نظام یوه برخه ده. د دې شرابو دپاره اوربش له کاناډا څخه راځي او د لویې تجارتي جګړې احتمال د اړوندو تجارتونو مشران اندېښمن کړي دي.
دا ټول تغییرات زموږ اندېښنې زیاتوي. موږ همدا اوس یو لړ ستونزې لرو، نو که اوس زموږ د اړتیا وړ مالونو قیمت لوړ شي نو مشکل به نور هم ستر شي.
او فولادو او المونیمو د تعرفو د لوړوالي فرمان به د مارچ له 12 نیټې څخه عملي شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د برتانیې په مرکز لندن کې د افغانانو بیلابیل ټولنو د پنځشنبه ورځ د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په ګډه ولمانځله او وی ویل چې د افغانستان د ژبو ژغورلو لپاره باید په ګډه هلې ځلې وسي. نور تفصیل زموږ د خبریال قاسم خان مندوخیل پر رپورټ کې واوري.
د لندن هاروسی می وکټوریا تالار چې د برېټانیا میشتو افغانانو د سیاسي او کلتوري غونډو یو مرکز هم دی، د پنځشنبه ورځ پکې د ژبو نړیواله ورځ ولمنځل شو.
تاسو کې ترکی ژبه وګورئ، تاسو کې روسی ژبه وګورئ، تر شای لوی ملتونه چې امپراتورۍ لرو دي، د تر شلمې پیړۍ تر وایې پورې دا وایي چې به نورې ژبې نه، مګر هغه کله چې یو تعهد د خپلې ژبې د غنا لپاره واخیستل
غونډې ته ویناوالو د مورنۍ ژبې پر ارزښت ټینګار کاوه او ویلي چې افغانستان د ژبو یو ګلدسته ده او د هیواد د ټولو ژبو د ودې او ژغورلو لپاره باید کار وسی.
افغانستان د ژبو او قومونو یوه باغچه ده چې هر ژبه د ښکلي ګل په معنا ده. په شی ژبه هم د دې خاورې یوه تاریخي شتمني ده، خو له بده مرغه د نورو ژبو پرتله ورته پاملرنه نه ده شوې. دا زموږ د ټولو دنده ده چې خپلې مورنۍ ژبې ژوندۍ وساتو او ودې لپاره یې کار وکړو، تر څو راتلونکي نسلونو لپاره یې ژوندۍ پرېږدو.
دا مهال د نړۍ په لرو بر کې په میلیونونو افغانان میشته دي او ویره ده لکه په هند کې چې پښتنو خپل ژبه وبایلله، شاید د دوی راتلونکي کول یې هم هېر کړي. نو د ژغورلو لارې څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې یو لارې دا ده چې هغه مورګان چې خپل په پښتو ژبه کولای شي، خپل مورنۍ ژبه کولای شي، خبرې وکړي او لیکل وکړي، د هغوی دا وظیفه ده، د دنده ده چې خپل اولادونو ته دا ژبه لیکل او لوستل ورزده کړي.
صاحب باندې چې اکثرا ټولنې چې نن دلته اشتراک لري او ګډون یې کړی ده، دوی په خپلو د ټولنو په سطح باندې د مورنۍ ژبې مکتبونه خلاص کړي دي، هلته د افغان بچیانو ته د مورنۍ ژبې درسونه ورکوي.
د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې دې غونډې ته یو شمېر کتابونه هم راوړل شوي ول، خو د کوچنیانو د زده کړې مواد پکې لږ تر سترګو کېدل. په افغانستان یا نور نړۍ کې د ماشومانو لپاره په هم رشمیر کتابونه ستا یا چاپیږي چې هغوی پکې خپل مورنۍ ژبه زده کړي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.